او د ځواکونو وتل یو تاکتیکی عمل دی او د ترکی په جنوب ختیځ کې د دیابرکر خار له ایرپورټ سره نږدې راکټې لګیدلې دي. دوګان خبري اجانس وایي پرون په ایرپورټ کې د پولیسو پوستې ته سیرما څلور راکټونه ولګیدل. د یاد خار والی ویل چې د راکټونو د لګیدو له کبله چا ته مرګ جوبله نه ده وختي.
اسرار عالم مومن نمو د خبرونو لنډیز واورېدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د سراج زهیر نورو.
د اردو ژبې ورځپاڼې نه عبات خپل ادارې کې وایي که څه هم د ترخه کری خلاف جنگ کې د پاکستان سیکورټي فورسز خپل کردار ادا کوي او دارنګ کله چې په کوټه کې د ترخه کری پیښه وشو نو حکومت هم د قومي اکشن پلان په شلو نقطو د عمل درآمد فیصله وکړه او دې لړکی یو شمېر غونډې هم را وبللې او وی ویل چې اوس به په شلو نقطو عمل کیږي چې دارنګ له دې خاورې ترخه کری ختمه شي. ادارې وړاندې لیکي ترخه کری یو داسې ناصر دی چې ترسو د دې خلاف په مجموعي توګه جنگ نوی شوي تر هغه په دې قابو موندل ګران دي. باید چې په اسکولونو، اسپیتالونو او نورو ولسی ځایونو کې سی سی ټی وی کیمرې ولګول شي او که په کومو ځایونو کې سی سی ټی وی کیمرې نه وي او نه خاردار تارونه وي نو هغه ادارې دي وتلل شي تر څو چې یې حفاظتي ګامونه نوی پورته کړي. اداریا اخري کې وایي تر څو چې د ترخه کری خلاف جنگ د پاکستان ولس خپل جنگ نوی ګڼلې تر هغه په دې باندې قابو نشي موندې. نو باید چې د سرکاري ادارو سره سره د پاکستان هر وګړی د خپل ذمہواري وګڼي چې له دې خاورې به ترخه کری ختموي نو هله به ممکن شي چې دلتا امن قائم شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدون کې مشرک روس پڼخ خپل ادریه کې وای د داخله چارو وزارت د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو عمل کې غیر ملکیانو لپاره پر ځاکاران توګه د شناختی کارډونو د واپسی په موده کې د یوې میاشتې نور وخت ورکړي او وای چې کوم غیر ملکیانو د پاکستان جالي شناختی کارډونه جوړ کړی وي هغوی د پر ځاکاران توګه په یو میاشت کې خپل جوړ کړی شوی شناختی کارډونه واپس کړي. د ادارې په وینا کې هم یو خوا د در ملازمینو د خپل جیبونو ګرمولو لپاره جالي شناختی کارډونه جوړ کړي چې له ملک سره زیاتې او بدنیتی هم کړي ده. نو بل پلو د پاکستانیانو سم شناختی کارډونه هم بلاک کوي چې له قبلې د داخلك د یو شمیر مسلو سره مخ دي. ادریه زیاتوي اوس د حکومت دا ښه ګام دی چې د یوې میاشتې وخت ورکړو خو باید چې دغه معامله په نظر کې وساتل شي او به تر سوجي د عام پاکستانیانو د شناختی کارډونو د بلاک کولو نه ډډه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورځپاڼه لیکي په تیرو کلونو کې ځینې آزاد خیالو کسانو داسې پیشنګویا کړې وي چې د سخت دریځې ملاتړ کولو له وجې په راتلونکي کې د پاکستان حالات نور هم خرابې دي شي. مقاله لیکي د تشدد پر رامنځته کولو کې یوازې د پاکستان پوز نه بلکې ولسی مشران هم شامل دي. بلخوا هافینګټن پوز ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې هند او چین د افغانستان په مادنیاتو کې دلچسپي لري پاکستان په افغانستان کې د هند زیات نفوذ لیدلو وروسته خپلې ګټې له ګواښونو سره مخامخ ویني. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د انساج ملنه
ډان ورځپاڼه لیکي د تیرو ډیرو کالونو راهیسې په پاکستانی پوځ نیوکې کېږي چې د هیواد له جهادي ډلو سره ملاتړ کوي خو د پاکستان فوج وار په وار داسې تورونه رد کړي دي. د 1990 لسیزې په هغه موده کې چې په کشمیر کې سخت دریځې زور اغستې وو آزاد خیالو وار په وار د رد عمل پیشبیني کړې وه. مقاله لیکي په کشمیر کې د یادو حالاتو را په دې خوا تر اوسه د جهادیانو لخوا د ګڼو خلکو وشنه دا څرګندوي چې د آزاد خیالو خبرداري سم وو. ډان لیکي تشدد رامنځته کوونکو سره اړیکو ساتلو کې د پاکستان پوځ یوازې نه وو. مقاله لیکي په هغه حالاتو کې ټولو لویو ګوندونو له سخت دریځو سره سمجوتې کړې وې. ډان لیکي د دې یو مثال دا هم دی چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې د مولانا سمیع الحق مدرسې ته د 3 میلیونه ډالرو ورکولو اعلان کړی وو. مقاله لیکي چاته به په دې کې اس شک نه وي چې مولانا سمیع الحق د موجوده سیاست په اړه څه دریس لري. نوموړي د وروستیو کې په خپل یو کتاب کې دا کړی چې افغان طالبانو یو ښه حکومت ورکړی وو. اسامه بن لادن یو آیډیل شخصیت او القاعده د مغرب په نظر کې یو خیالي ډله وه. مقاله لیکي د میلیونونو هغه پاکستانیانو لپاره چې مختلفو طاقتورو ادارو کې په لویه کچه نه دي، دا کافي ده چې باید د خپلو ګټو خوندي ساتلو په مخه د تشدد کوونکو مخالفت وکړل شي. مقاله لیکي خو زیاتره هغه کسان چې په پاکستان کې په واک کې موجود دي، داسې ښکاري چې د حالاتو ته په بیل نظر ګوري. بلخوا هفینګټن پوسټ ویب پاڼه لیکي چې جنوب مرکزی ایشیا کې د افغانستان موقعیت چې سمندر ته لار نه لري د ځینو مسئلو لپاره یو سرحده ذمهوار دی. مقاله لیکي افغانستان ته د یو داسې لوی لارې په سترګه هم کتل کېدای شي چې دا د جنوبی ایشیا نه تر مرکزی ایشیا او مغربي ایشیا نه تر مشرقي ایشیا پورې هیوادونه له یو بل سره یوځای کوي. مقاله لیکي د افغانستان په مشرق کې چین او په جنوب کې هند دا مهال په نړۍ کې د ځواکمنو هیوادونو په توګه راپورته شوي دي. د وسایلو ترلاسه کولو لپاره د چین او هند موجودګي او خپل منسي سیالۍ په سیمه کې تر ډېره اغېز کړی دی. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې معدنیات موجود دي چې له وجې هند او چین پکې دلچسپي لري. مقاله لیکي اټمي وسله لرونکي هیواد پاکستان چې په اقتصادي او پوځي توګه مضبوط هیواد هند سره سو واري جنگونه هم کړي، په افغانستان کې د هند زیات اغېز لیدلو وروسته خپلې ګټې له ګواښونو سره مخامخ ویني. مقاله لیکي د یادو حالاتو له وجې پاکستان په مسلسله توګه طالبانو ته محفوظه ځایونه او ملاتړ ورکوي. پاکستان بیا ویلي دي چې د افغانستان سولې او ثبات په لړ کې پوره همکاري کوي. هفینګټن پوسټ لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د خرابو اړیکو له وجې د بې باورۍ داسې حالات جوړ شوي دي چې نیغ په نیغه په افغانستان اغېز کوي. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ د بې اعتمادۍ په اړه لیکي، که په دې دواړو کې یو هیواد هم کوم ګام پورته کړي نو بل ورته د شک په سترګه ګوري او د مخنیوي لپاره یې د رد عمله کار اخلي. مقاله د پاکستان او هند په اړه لیکي داسې څرګندېږي چې سکرې اغبرې بې پالیسي اوس د کابونه بهر وتلې ده او په نږدې راتلونکي کې د ختمېدو اس امکان نه ښکاري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د ترکی جنگی الوتکو په شمالي شام کې د کوردانو په پوستو باندې بمباری کړې ده. په دې اړه باندې تفصیل د نور یاس نوري ناورو.
د ترکیه جنگی الوتکو د شنبې په ورځ د سوریه په شمال کې د امریکا ملاتړو کورد ځواکونو پر سنگرونو بمباری وکړه. دغه بمباری د هغو عملیاتو په ترڅ کې ترسره کیږي چې انقره په سیمه کې د داعش د وسلوالو او کورد ځواکونو پر ضد له څو ورځو راهیسې پیل کړی دی. انقره غواړي چې دغه سیمه له دوو سخت دریځو ډلو تصفیه کړي. د سوریه د بشري حقوقو ډلې چې دفتر په لندن کې دی وویل د ترکیه په هوایي بریدونو او ریټوپونو په ډزو کې د امارنا کلی په نښه شوی و. د هغه کلی دی چې څو ورځې مخکې د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو چې د کوردانو لوی ائتلاف دی د امریکا د هوایي ملاتړ په مرسته نیولی و. دغې ډلې په دغو بریدونو کې د شلو ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کړې ده. د جرابلس پوځي شورا چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک د ائتلاف یوه برخه ده په یو خبر کړي بیان کې وویل چې په دغه حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او هغه یو خطرناک پرمختګ بللی چې په وینا یې د سیمې برخلیک له ګواښ سره مخامخ کوي. دغه کلی د جرابلس ښارګوټي په جنوب 8 کیلومتره کې دی. دا هغه سرحدي ښارګوټی دی چې درې ورځې مخکې د سوریې د رژیم مخالفو ځواکونو د ترکیې په ملاتړ ونیو. د ترکیه رسمي خبري اژانس د شنبې د ورځې ناوخته په سوریه کې د یو ترکی سرتیری د وژل کېدو او دریو د ټپي کېدو خبر ورکړ. انادولو خبري اژانس وویل د ترکی ځواکونو پر دوو ټانکونو چې جرابلس ته ننوتي وو کورد وسلوالو توغندې ویشتي وو. په سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې انقره غواړي سرحدي سیمې د داعش له وسلوالو پاکې کړي او پرې نږدې چې کورد ملیشي ډېرې سیمې ونیسي، د ترکیې ټانکونه او د پوځیانو لیږدونکي زغروالي وسیلې د اګست په 24 له پولې واوښتل او د سوریې خاورې ته داخل شول. د ترکیې د هوریت او ورځپاڼې د راپور له مخې په سوریه کې د ترکیې 50 ټانکونه او 380 پوځیان حضور لري. ترکیه د کوردانو د خلکو د ساتنې په نوم ډلو ته چې د اس ډی اف ائتلاف یوه برخه د خبرداری ورکړې چې د فرات د سیند له ختیځې برخې په شا شي کنه انقره به دې ته اړ شي چې له ځواکه کار واخلي. ویل کېږي دغه ډلې په سوریه کې د داعش وسلوالو په وړاندې جګړه کې ډېرې اغېزمنې دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د تېرې جمعې په ورځ د لویدیځ رسنیو هغه راپورونه ښکاره درواغو بلل چې وایي انقره په سوریه کې په پوځي عملیاتو کې یوازې کوردان په نښه کوي، نه د اسلامي دولت ډلې وسلوال. ترکیه د کوردانو د خلکو د ساتنې ډلې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کې کې چې یوه تروریستي ډله نومول شوې یوه برخه بولي. انقره دغه راز اندېښنه لري چې په سوریه کې د کوردانو بریالیتوب به د ترکیې دننه کوردان چې د دې هېواد د نفوسو یو لوی اقلیت دي زړه ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. او د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د سلویښتو قومي شوراګانو استادې د ننګرهار د قبایلو ریاست تالار ته ورټول شوي وو او هغه شوراګانې وغندل چې په مرکز کابل کې د ختیځو ولایتونو د شوراګانو په نوم غونډې جوړوي. نور حال باز محمد عابد نورو.
په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د سلویختو قومي شوراګانو غونډه د یکشنبه په ورځ د ننګرهار د قبایلو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه چې په سلګونو تنو پکې ګډون کړی و او ګردوی هغه شوراګانې وغندلې چې په کابل کې جوړې شوې او د ختیځو ولایتونو په نوم غونډې جوړوي. د مومندو د قومي شورا مشر اجي جانزیب په خپلو خبرو کې وویل د ننګرهار ولس له سختو کړاوونو سره مخ دی، خو کابل میشتو شوراګانو یې په اړه غږ قدرې هم نه دی پورته کړی.
په یوازې دا چې دلته د ختیځو ولایتونو شورا په ختیځو ولایتونو کې اعلان شي دا چې په کابل کې رانیږي، دا به د قومونو نمایندګي څنګه وکړی شي؟ په موږ باندې چې کوم مشکل دی تاسو په ننګرهار کې، د شینوارو مسله وګورئ، دا د مومندو مسله وګورئ، دا د ایسارک مسله تاسو وګورئ، دغه مشکل دی. دغه د ختیځو ولایتونو شورا په دغه کې څه شی کړی دی ودی و چې دا شی به کړی دی؟
د خوګیانو د قومي شورا بیان ډاکټر فاروق رئیس خیل وویل دوی ته هغه شوراګانې د منلو وړ نه دي چې قومي ملاتړ ونه لري.
په دې خاطر ټول شوي چې موږ غواړو چې د ولسواکۍ په اساس منتخب شوراګانې موږ چوب چوشاته ولسونه یې منتخب وي، ولس رایه ورکړي، موږ هغه منو. کله کسر ټول شو د قوم نمایندګي کوي او شالي قوم
په ننګرهار کې د ګوجرو د قومي شورا مشر حضرت رحمان ګوجر وویل دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د مشرقي ولایتونو په نوم په کابل کې غونډې جوړې کړي.
موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د مشرقي ولایتونو په نوم باندې په مرکز کې سودا وکړي. موږ دلته ورسونو مشکلات لرو، تکلیفونه لرو، دلته ورسونو زموږ دلته پراته دي. او یو سړی چلته مرکز کې یو دوه درې کسان ناست د مشرقي ولایتونو په سر باندې دلته په شوراګانې جوړې، باید دا خلک راشي دلته د شوراګانې جوړ کړي، دا قومونه درا ټول کړي.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې په کابل کې د ختیځو ولایتونو په نوم شوراګانې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، دوی به پر ضد پراخه لاروینونه وکړي او خپل مدني حق به ترلاسه کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د مشال رادیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او اوس وخت راغلی دی د ونیزي ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري. څنګه چې تاسو معلومه ده، هر اونۍ د خبرونه تاسو لپاره د مشال رادیو همکار چې خپل خبري عالم دی، لیکونکی هم دی، شاعر هم دی، باز محمد عابد برابر روی. راځي چې نن وګورو چې باز محمد عابد د باختر ستوري په دې خبرونه کې مولا د ادب او د کلتور د نړۍ نه سره وړي دي. راځي چې وورو د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواخات ګل پاچا ولپت په هنري نثرونو یو ریپورت ولرو. بیا بل نصیر احمد احمدی سره د ناول په اړه د مرکی دویمه برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د استاد سعدالدین شپون په ویاړ جوړ شوی انزوریز نندارتون ته سر ورخکاره کړو. ویل کیږي چې په افغانستان کې نثر لیکلو ته او په خیبر پښتونخوا کې نظم لیکلو ته ډیر کار شوی، خو د هنري نثرونو تشه اوس هم لا په ځای پرته ده. څو لسیزې وړاندې چې ارواخات ګل پاچا ولپت کوم هنري نثرونه لیکلي وو، تر اوسه په هغه کیفیت او ماهیت نثرونه ونه لیکل شول. دا چې د ارواخات ولپت د نثرونو مطالعه د ځوانو لیکوالو هنري رشد ته څومره اړین دي، په دې اړه مو څو تن لیکوال په دغه ریپورت کې درغږولي دي. که د پښتو څېړنیز نثر یو خوا ته کړو، نو د نظم پرتله هنري نثر ته هومره پام نه دی اړول شوی څنګه چې ښایي. څو لسیزې وړاندې ارواخات ګل پاچا ولفت هنري نثرونه لیکلي وو چې اوس یې هم ساری نه لیدل کیږي. د کابل پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون چې د ګل پاچا ولفت نثري لیکنې یې د غوره نثرونو په نوم په یو کتاب کې راټولې کړې، وایي چې د ارواخات ولفت د نثرونو محتوا او کیفیت دې ته وهڅاوه چې د هغه ټول هنري نثرونه راټول کړي.
کوم کتابونه چې الفا صاحب چاپ شوي وو هغه نثرونه ډېر خپلې خواږه وو، نو هغه چې موږ مطالعه کول او همدارنګه متفرقه نثرونه چې په بېلابېلو ورځپاڼو مجلو کې چاپ شوي وو، نو د هغې کیفیت موږ دې ته واسولو او خوند او محتوا یې چې دا باید راټول شي، خوندي شي، چې ټول په ټولیز ډول باندې لوستونکو ته وړاندې شي چې هغوی ته زیات خوند واخلي. ښېګڼه په دې کې د نثرونو چې دا هم د فنی جوړښت له نظره، هم د ښکلیز جوړښت له نظره، هم د محتوا له نظره، هم د پیغام له نظره ډېر قوي دي. نو دې کې څو ځانګړتیاوې سره یوځای شوي، مجموعي ډول یې د نثرونو کیفیت چې ده هغه ډېر پورته کړی.
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون وایي چې د ګل پاچا الفت د نثرونو مطالعه د ځوانو لیکوالو لپاره د نثر لیکلو یوه ښه بېلګه ده.
الفت صاحب زموږ یو له هغو وتلو لیکوالو څخه و چې ځانګړی سب لاره یې لرله په خپل خواږه نثر باندې. د پښتو ژبې نثر چې ده هغه پیاوړی که غښتلی که، د ګل پاچا صاحب د نثر په رامنځته کېدو سره زموږ ژبه چې وه هغه اصلاح شوه، همدارنګه یو پیغام ده په نثر کې وړاندې شو، هنر ده په نثر کې وړاندې شو. د ګل پاچا صاحب نثر زموږ د ځوان نسل دپاره د نثر لیکلو یوه ښه بېلګه ده چې خلکو ته د تیوري په ځای باندې د ښه نثر لیکلو یا د نثر د لیکلو تیوري ور زده کوي او عملی بڼه یې ورته ورښیي چې نثر څنګه لیکل کېږي. نو ګل پاچا صاحب زموږ له استادانو څخه دی او د نثر له استادانو څخه دی. ځوان نسل ته خصوصا د ادبیاتو پوهنځي محصلینو ته اوان استادانو ته د نثر د لیکلو طریقه ور زده کوي.
لیکوال او شاعر مصطفی سالک وایي چې د هنري نثر د لیکلو چلې د ارواح الفت لیکونو زده کړی دی.
په خپل ما چې څومره نثر لوستې دی په پښتو ادب کې او تر کومه حده مې هنري نثر لوستې دی، زه د الفت صاحب ساری نه ګورم. د الفت صاحب نثر چې دی دواړه خونه لري، مثلا یوې چې دی هغه شکل د نثر دی چې په دې کې نګوالی دی، یعنې د خپلو پخوانیو کلاسیکو پرتله پښتو نګه کړې ده. دغسې زمونږ ډېر جوړ خطونه چې وو هغه میرزایی او دری جوړښتونه او فارسی جوړښتونه وو، الفت صاحب دغه جوړښتونه پښتو کړي دي. الفت صاحب د خلکو په ژبه باندې خبره کوله، په ساده ژبه باندې خبره کوله او ساده والی چې دی دا د نثر یو حسن دی، یو ښکلا ده.
استاد اسماعیل یون وایي د ارواښاد الفت نثرونه انساني ارزښت لري، که نورو ژبو ته وژباړل شي نورو ټولنو ته هم درس جوړېدای شي.
نو یعنی د ژوند داسې ډګر ته نه ګوري چې هغه ته د اشاره نه شوي، او هغه انسان چې د ژوند په بهیر کې له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخامخېږي هغه ته لوری ورکوي، تګلوری ورکوي. نو په دې خاطر هر څوک چې لولي، خصوصا روزنیزه برخه د لیکوال دپاره ډېره ګټوره ده چې لیکوال ته نه لیکوال څخه لیکوال جوړوي. نو د هغو لیکوال دپاره چې ځوان لیکوال دي هغوی دپاره لارښود حیثیت لري، او هغه چې پاخه لیکوال دي هغوی د پکې د لا پوخوالي دپاره دا پوره کار ورکولی شي. نو او زمانه او جغرافیه په تاثیر نه لري، او د زمانه له ستونزو له پولو څخه اوړي او د جغرافیه له حدودو څخه هم اوړي. په همدې خاطر کې نړۍ نور ژبو ته موږ بړل شي، نو داسې نثرونه پکې شته چې د انساني چلند یا د انساني اړتیاوو دپاره لیکل شوي دي. هغه دنیا په هر ګوټ کې چې هر انسان یې لولي نو خپل تصویر پکې ګوري.
تر ګل پاچا الفت وروسته په افغانستان او اوسنی خیبر پښتونخوا کې یو شمېر لیکوالو هنري نثرونه ولیکل چې د ماستر عبدالکریم اجمل خټک او نصر الله خان نصر نصرونه یې ښې بېلګې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو د لنډې کیسې او ناول په اړه له ښاغلي نصیر احمد احمدی اورېدلی وي چې اته ناولونه او سلور د لنډو کیسو یا افسانو کتابونه یې خپاره کړي. ښاغلی احمدی د خپلو کتابونو د چاپ په اړه نور سوای د مرکې په دویمه برخه کې به یې ترې واو. کمنګ د خپل غونډو ژبو لکه د اردو او پارسی لیکوالو ناولونو ته تم شو، نو هغه ته خبرندوی ټولنی کاپی اندازه اقوزامه ورکوي او په هر ځل خبرولو کې د لیکوال ونده معلومه وي. تاسو ته هم اقوزامه درکول کیږي.
عبد صاحب ستا خبر سم ده، مشکې دغه څه نسته. فرضاً دلته یو لیکوال یو څه ودی کې لغه سره لو تشویش دغه چای دغه لاند کو ټولګه یا ناول په سوکرات چاپ کې کوي رات چاپ نه کی نو په دغه څو ټولنه کې د خپل دغه لیکوالي یا غغه دی لیکوالي د پرمختګ مخه نیسی فرضاً ما په لمړیو کې په غنمړیو کلس مالیکوال ته مخه کړه شمه په یاد دغه د مینې کې لاند مینا د لاند کو ټولګه سیواغه ما خپل شخصي لګښت باندې غ چاپ کړه یعنی خپل ماش مینیمای کا او هغه کتاب می چاپ کا ورسره به د بوډا لیوانو پلونه هغه ناول سی وو سره ناشر سره بیا خبري وکړ نیمای پیسې هغه ورکړ نیمای پیسې ما ورکړ بیا لغه را باد د کوم کتاب نه سی چاپ سی ودي زما ل مادي هر خيوار په يم ګټنه درته کړي یل د جيب امتحان کړه خو مات چا پیسې نه درا کړي دا زموش پټولنه کې وستون زده اوس په نور دنیا کې لکسن تاسو اشاره وکړه حالت د لیکوال امغه اصلي کار لیکوالي ځکه ادبيات واده کړي د ادبيات واده کوي لیکوالي واده کوي شعر عرب خصيه غو روز پر روز پرمخته کوي یعنی یو لیکوال یو شاعر لامده غلاري ډوډۍ پیدا کوي زیاتره د لیکوالانو او شاعرانو دي مخکله مخکې هغه مطبعه دوی ته وایي مثلا ته په کوم اثر باندې کار کوي کله چې هغه پوه شي نو مخکله مخکې دغه پیسې ورکوي یا قلزامه ورکوي د طبيعي خبره ده چې پیسو ته هم یو څوک ضرورت لري انسان د ډوډۍ خوري کالیا غوندي ژوند پر مخ بیایي طبيعي خبره ده چې مادیات ته یو څوک ضرورت لري به مادیات ژوند مشکل نه نو کزموش په ټولنه کې دغه سیستم وایي چې لیکوال لامدې لري د خپل ژوند دغه مادي ضرورت پر کولای نو زه باور یم چې پښتو د بتو ډیره وده کړې و متاسفانه دغه یو دغه سیاسي اوس په افغانستان کې نسته او که څوک یو څه ووم لیکین نو تر ډیره د چاپ فکر کې سیدا چیرې چاپ کې څوک به ورته چاپ کې اته په نورو دنیا کې لیکوال تر پای پورې کتاب سي مثلا یو ځل دوه ځل لاس ځل چاپیږي د بانکي اкаўنٹ لري هغه فیصدي سیدا معلومات به سره یا هغه چا سره هغه نشر سره د کتاب نشر کړه خبر کړه دا لغه سره پریکړه کړي د تاغه فیصدي پیسې په بانکي حساب کې ورځي ا ته کله زای وفات سی ورسره لغه تر ډیره وخت پورې د اولادونو ته هغه بانکي حساب دغه د کتاب هغه فیصدي ورځي نو په افغانستان کې دغه یو څنسته شاید اولاد چې زموږ ادبيات خوار دي زموږ د ناول لیکنه خصوصا د نصر برخه خوار ده شاید اولاد هم دغه
ویل کیږي چې ژورنالیستیکی او تخنیکی عملی د لیکوال څخه تخیلی صلاحیتونه اخلي تاسو هم د تیرو وګدو کلونو رئیس په یو ژورنالیستیک اداره کې کار کوي خدا خبره پر تاسو صدق نه کوي بلا ډیر ناولونه دی ولیکل تاسو په دغه برخه کې د کومې حکمت عملی نه کار اخلي
ابه سبسه څو کال په یو داسې اداره کار کوم چې خپل لیکنو سره سرکار لري زه خپل فرزند درامي لیکم د ماشومان خبرونه لیکم لویان لپاره تعلیمي خبرونه لیکم نو دا داس یو څه د خپل تخیل ته اړتیا لري یعنی د لیکوالي سره یو تړل خپل لیکوال ده د لیکوالي سره یو تړل ایست ده څه شاید دومره تاثیر نه یره باندې کړي او بل دا داسې کله څوک ما مخې ول کله څوک مینا ولا قول د لیکوالي سره نو هغه بیا هر وخت لیکلای سي او شی لیکلای سي بل خبره ده چې ځین خلک وایي ستړي یا ټول ورځ کار کوي یا فرزند ډیر مصروف یا ژوند مصروف ده زه بیا وایم چې که یو څوک ورته یو څه ولیکي نو هغه هر وخت لیکلای شي که یو څوک فرضاً په ستر وشو ساتنو کې نیم ساعت یا یو ساعت د دې ته وقف کړی چې یو څه ولیکي لیکوالي وکړي نو ډیر څه لیکلای شي تر اوسه مونږ مینه ولاقه ده او دومره خبر ده چې خپل خلکو ته خدمت کول دي که یو څوک دغه دوټه کې پام کې ولري مینه ولاقه ولري یو د دې سره هدف خپل خلکو ته خپل ژبې ته خدمت نو زه باور یم چې بیا دغه سپانې نه پیدا کیږي چې زیب څنګه سم لیکلای اتمن به وڅول کی او سم شي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو استاد سادودین شپون چې د تیر اصول لسیزو راهي سي هنري نثر لیکلو ته قلم پورته کړي لا هم ستړی نه دی تیرونه وتلی انزورګر امدولار با په کابل کې د استاد شپون انزوریز نندارتون جوړ کړو چې په لزګونو کابل میشتو پرهنګیانو یې ننداره وکړه نور حال په ریپورت کې درکو د استاد سعد الدین شپون انزوریز نندرتون چې د قلم پلاس شپون تر سرلیک لاندې په کابل کې د قلم نړیوال ټولنې په انګړ کې جوړ شوی او پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره ورته ګڼ شمیر کابل میشتي فرهنګیان ورغلي وو. په دغه نندرتون کې د استاد شپون ډول ډول انزورونه نندارې ته وړاندې شوي وو. د نندرتون جوړونکی امدلار باپ وایي چې استاد شپون پښتو ادب ته بې ساري خدمت کړی، نو ځکه یې د هغه انزورونه نندارې ته وړاندې کړي.
من هیڅ انزورګر زما هم مسؤلیت دی ټولنه کې چې زه د ولس د فکر د رغونې تر څنګ هغه مشران چې هغې ټولنې ته خدمت کوي د خپل د انزور د لارې د هغې قدردانۍ وکړم. نو دغه پیل خو ما ډېر مخکې کړی و، زه په پښتونخوا کې په افغانستان کې ځینې مشران زه نمانځم د نندارتونونو د لارې. البته هغه خلک چې هغې خدمت کړی دی ولس ته یې کوي، او شپون صاحب چې دی هغه یو له هغه مشرانو نه دی چې هغې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په پښتو ادب کې ډېر زیات کار کړی دی. نو د هغې دا حق و چې زه د هغې په ویاړ یو انځوریز نندارتون جوړ کړم او هغې ته په ژوندي نه دا ووایو چې دی موږ ته محترم دی او موږ ورسره مینه لرو.
د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی سلاکار استاد نجیب منلی د انزورګر امدلار باب دغه هڅه یو نوښت وباله.
یو ښه نوښت دی د زمونږ په فرهنګي فعالیتونو کې یو نوې ډول فعالیت دی او په دې خاطر د ستایلو وړ دی. البته د الحمدلله ارباب د انزورونو په برخه کې باید یو ټکی ته اشاره وکړم چې د تکړه انزورګر دی، د ډیرو کسانو انزورونه یې ستړي دي چې هغه د افغانستان د فرهنګ یوه ژوندۍ ګرلی جوړوي، مګر د دې تر څنګ هغه یو شمېر نور انزورونه هم لري، خصوصا د ابسترکت انزورونه چې د افغاني هنر لپاره لار پرانستونکي انزورونه دي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس د الحمدلله ارباب د هنر په ژبه د شخصیتونو پیژندنه وستایله.
الحمدلله ارباب صاحب دغه نوښت د ستاینې وړ دی چې د فرهنګي شخصیتونو ستاینه د هنر په ژبه دغه هغه شخصیت معرفي کوي، ډېر زیات د قدر وړ کار دی. دغه سینه وخت چې اوس دغه ته مصروفیت او دغه داسې زیات دي چې زیات او دوه غونډه تاسو نه کینی، نو د هنر په ژبه د دې هنرمندانو د دې فرهنګیانو معرفي کول ډېر ګټور
دی. د اولو د چې الحمدلله ارباب د تیرو دریو کلونو رئیس پر کابل سربیره ننګرهار پیښور او سواد کې د نوموتو لیکوالو او ټولنیزو خدمتګارانو ځانګړي انزوریز نندرتونونه جوړ کړي او د انزورګرۍ د هنر د مینوالو پامې وراړولې دي. الحمدلله ارباب وایي چې هر هغه څوک چې ټولنې ته په هره برخه کې خدمت کوي دی به یې انزوریز نندرتونونه جوړوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.